ولایت دی په ورستیو درې یا څلورو لسیزو کې کندوز تل د جنگ میدان پاتې شوی دی. جګړو د دغه ولایت اقتصاد او خلکو ته ډېر تاوانونه اړولي او د پرمختګ له کاروانه یې شاته پرېښی دی. اوس سره له دې چې کندوز تر پخوا امن دی، خو خلک لا هم ډاډه نه دي او ویره لري چې اوسنی امنیت به د 2001 میلادي کال په پای کې د طالبانو د حکومت له پرزیدو وروسته د لومړیو څو کالو په شان موقتي وي. په روانه خپرونه کې له خپلو درنو مېلمنو سره د کندوز په وضعیت، دغه ولایت د اوسیدونکو پر غوښتنو او هیلو خبرې کوو. هیله ده چې درانه اوریدونکي په تېره بیا د کندوز اوسیدونکي تیلیفون وکړي، خپل نظر څرګند کړي او که زموږ له مېلمنو څخه پوښتنه لري پوښتنې وکړي. زموږ مېلمانه د کندوز دوه مخور دي، ښاغلی ضیاءالحق اقتاش او قدرت الله ساپی. قدرت الله ساپی هم د کندوز یو قومي مشر دی. دواړو مېلمنو ته هرکلی وایم. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د ټلیفون شمیرې څو شېبې وروسته اعلانوم. لومړی ساپی صاحب، که تاسو ووایست د طالبانو له وخته رسیدو وروسته امنیتي وضعیت بهتره شوی دی، خو یو شمیر خلک اندېښنه لري چې داعش ډله تر پخوا فعاله شوې او ورځ په ورځ فعالیت ډېریږي، په کندوز کې خلک څه فکر کوي چې اوسنی امنیتي وضعیت لنډمهاله دی او که فکر کوي چې ناامني نه زیاتیږي او د داعش فعالیت په اړه هم که ووایست؟ مهرباني.
فران صاحب تاسو ته مرکلی وایم، مننه جوړ روغ اوسئ. قدمونه اوریدونکو سره هم سلامونه او احترامات ورته وړاندې کوو. ستاسو سوال په جواب کې باید زه ووایم چې هو، دا پدیده یو لږ څه داسې محسوس ده، ځکه چې یو مسجد کې څومره د مخکې چاودنه وشول، ډېر خلک یې د منځه یو بیچارهګان په شهادت ورسول او همداسې کم باز باز ځای کې دوی بعضې حرکات شته، د دې مسؤلینو د قوله یا اورو. نو خلک په واقعیت سره په هغه کې دي، په اندېښمن دي چې آهسته آهسته دا ډله د خارجي لاسوهنو د هغوی په نتیجه کې، د هغوی د حمایت په نتیجه کې دا تقویه نه کېږي او دلته بیا لوی دردسر د افغانستان خلکو یا د کندوز مسلمانو متدینو او ځورېدلو خلکو ته پیدا کړي.
بله، ډېره مننه. اختر صاحب تاسو څه وایست؟ کندوز لکه څنګه چې مې په سریزه کې اشاره وکړه، تقریبا لاغه وخت چې په افغانستان کې د ثور کودتا شوې ده همیشه د جنگ میدان وو، هم په هماغه وخت کې، هم راوروسته د مجاهدینو په وخت کې، او هم د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې، او هم وروسته له طالبانو د جنگ میدان و همیشه ناامن ولایت و. اوس هم لکه څنګه چې ښاغلی ساپی ورته اشاره وکړه، علاوه د سید آباد په انتحاري حمله چې ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله، د کندوز له نورو سیمو هم، له چاردرې او له بیلابیل ولسوالیو څخه د داعش د فعالیت په اړه راپورونه ورکول کیږي. د داعش موجودیت څومره جدي ده او څومره خلک ورڅخه اندېښنه لري؟
سلامونه او نیک هیلې ساروان صاحب تاسو ته، د میز محترم میلمه ته، او ګرانو اوریدونکو ته نیک هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې نیک شېبې ټول ولري. د تاسو د سوال په جواب کې باید ووایم چې دغه اندېښنې څنګه چې ساسي صاحب ویلې، د خلکو په ذهنونو کې داسې شته، خو موږ داسې کره شواهد فقط هغه د جماعت کې یو حمله وسوله او د هغې حملې په نتیجه کې نو داعش دا ومنله چې دغه حمله مونږ کړې ده. نور داسې په ښکاره تول کې داعشیان دلته کوم جبهه ولري یا یو ځای د خپل ځان لپاره ولري، داسې مونږ څه نه ده لیدلي چې تروسه په کندوز کې. نو په دې حکله خو تشویش په عمومي کې په سطح د افغانستان دا تشویش شته، او دا تشویشونه دغه د موږ ګاونډیانو په تېره بیا میډیا دې ته ډېر زیات د نورو مملکتو استخبارات، یعنی د میډیا له طریقه ډېر انعکاس ورته ورکوي، خو موږ داسې څه په سترګو نه ده لیدلي. موږ کندوز کې فعلا ژوند کوو، داسې شی مونږ تر اوسه پورې دایشیان مونږ دلته نه دلیدلي.
ډیره مننه اختر صاحب. ساپی صاحب یو بله موضوع چې هغه شاید تر دایش هم نن سبا د ډېرې اندېښنې وړ وي، هغه د اقتصادي وضعیت ده. په ټول افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی، فقر او نیستي به حده زیاته شوې. په کندوز کې دې وضعیت څومره د خلکو په ژوند اغیز کړی دی؟
بله، اقتصادي وضعیت واقعا خلکو باندې ډېره بد اغیزه کړې ده. د نرخونه ورځ تر بلې پورته کېدو په حال کې دي. د ژوند لومړني مواد، خوراکه مواد داشن په جګېدو دي. خلکو ته کاروبار نشته، خلک اکثر بیکاره دي. زه ته داسې عرض وکړم چې د کندوز پوهنتون کې، حکومتي پوهنتون کې چې کوم هلکانو په بېلابېلو پوهنځیونو کې د دوی 40% یا 50% ناامیده شو، ناهیلي شو. دوی دا پوهنتونونه چې شروع نه شو، دا یې پرېښودل، لاړل ایران او پاکستان او ترکیه ته مخه وکړه. دا تحصیلي ادارې بندې دي. همدغسې د بېکارۍ نه خلکو خپل اولادونه ولېږل نور ملکونو ته، او د افغانۍ ورځ په ورځ کمزوره کېدو ده. دلته د انکشافي پروژې نشته دي، د پراختیایي برخه کې هېڅ کار وجود نه لري. خلک واقعا په تشویش دي. اقتصاد د خلکو خراب دی، پیسې نشته. د معاشونه کوم خلک چې دولتي ادارو کې دي هغوی دپاره ماش نشته. حتی ښوونکو دپاره یو یو ماش واده شو، یو تعداد لاسته راغلی، نور نه دی راغلی. دا درې څلور میاشت دوی ماشونه نه دي اخیستي. او بله خبره ته دا عرض کړم، په کندوز کې مخکې خو ګرچه ډېر لوی ولایت ده او ښار د جنګونو له امله ماته چې تاسو وویلې، دلته 40 کاله بېلابېلو نومونو باندې جنګونه تحمیل شوي دي. ښار همغه مرکزي چوک ته راټول دی نږدې. دا به خلکو به کوم وخت چې کرایي دوکان به لټوو د کاروبار دپاره، چې دلته پکې راکړه ورکړه وکړي او دا په کرایه ونیسي، نه به پیدا کېده. اوس هر چانه چې پوښتنه کوي، دوکانونه ډېر زیات پیدا کېږي، په کرایه پیدا کېږي، په هر رقم معامله پیدا کېږي. خو دوی وایي چې دې دپاره دا دوکانونه زیات پیدا کېږي چې راکړه ورکړه نشته. چا چې په کرایه دوکانونه نیولي هغه هم پښېمانه دي، او بازار چندان هغه نه لري، مخ نه لري، او مارکیټونه مزه یې نشته. ده په همدې خاطر خل ډېر په هغه کښې دي، ناهیلي دي تر دې دمه پورې. امید هیله من دي دې نوي ادارې ته، نوي حکومت ته، ګرچ تازه تحولات راغلی. دا تحولات ډېر لوی تحولات وو، او خل هیله من دي دې خلکو نه چې دوی وکولی شي چې بېلابېلو برخو کې خدمات وړاندې کړي. او واکداران نه همیشه د خلکو هیله دا ده چې باید دوی مهربانه، زړه سواندي او مینهناک واوسي. همدا د یو هېواد د بقا راز هم ده. نو تېر حکومت هم دغه اوصاف ډېر کم وو. زړه سواندي خلک، همداسې مهربانه او مینهناک کم وو. دوی همدا ورځ پر بلې خلکو فاصله ونهوله، هغه حکومت لاړه پسې. خو د دوی نه زموږ هیله دا ده چې خدای پاک ورته واک سپارله ده. دوی واکمن دي او دوی مسؤلیتونه ډېر شوي دي. دوی باید مهربانه، زړه سواندي، مینهناک او اوسي. همدا زمونږ د هېواد، د دې وطن، د دې بقا یو مهم راز ده.
بله، ډېره مننه ساپی صاحب. اختر صاحب، آیا له محتاجو خلکو سره نړیوالې موسسې مرستې کوي؟
دلته خو په د کندوز په ولایت کې نړیوالو موسساتو تر اوسه پورې چې داسې یو سرتاسري کومک یې له دې خلکو سره کړي. تاسې پوهېږئ چې د فقر سطحه په ټول افغانستان کې فقر زیات شوی ده. خلک ډېر زیات فقیر شوي دي، بېروزګاره شوي دي. داسې یو کومک چې هغه هیله بخون کوي، هغه چې کومک تر اوسه پورې نه رسوی ده. نو داسې یو څه ناڅه کومکونه خلک چې بېځایه شوي وو، د مهاجرینو، سرمیاشتو، دبلیوسي وو، د دغو مؤسساتو لخوا نه کومک شوی ده. او دا اوس د ایف او د مؤسسې لخوا نه چې د اکسیت مؤسسې دغه پروګرام په مخړی د فندوز په دریو ولسوالیو کې پیمان ته قلایزال او خانابات ولسوالیو کې یو څه ناسب د تخمی غنم او سره ای سروي شروع کړی دا سینن د اسکت ماسته سروي کوي او دا کېدای شي چې دا غنم د قنکاران ته یعنی ډېر کم وغتی شوي که ونې چې په دریو ولسوالیو کې یعنی شاید شل فیصد احتوا د زاري نه وکړي چې هغوی ته د یو بوجي غنم سره ورته توضیح کوي. نور په ټوله کې د هغه کومکونه چې پخوا مؤسساتو له هغه سره کول د پخواني حکومت په وخت کې هغه کومکونه نشته. همداسې په انکشافي برخه کې چې خلکو ته د روزګار زمینه برابره کړي، خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، هغه شی نشته. ده نو په ټوله کې مؤسسات تروسه پورې داسې یو کار چې وي او هغه لمس شي داسې یو کار نه ده کړی.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اوریده. خبرونه کندوز ته ځانګړې ده. د کندوز دوه مخور او قومي مشان زموږ میلمانه دي، قدرت الله ساپی او ضیاء الحق اقتاش. له لنډې خبرتیا وروسته تاسو ته نوبت درکوو چې ټلیفون وکړئ. هیله ده چې د کندوز اوسیدونکي به یا د ټلیفون له لارې او یا هم د سکایپ او یا هم د واټساپ له لارې له موږ سره تماس ونیسي.
مخکښې شدی د سیاسي، ټولنیزو، کلتوري او نورو برخو له سرلارو شذو او نجونو سره د هغوی د ژوند ستونزو او بریاو په اړه د خبرونه هر اونۍ د دوشنبه په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه خبريږي. مخکښې شدی د پنځشنبه په ورځ د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو تکرار خبريږي.
لومړی د واتس اپ شبيره 00442212641 د شپره روسته به هم تکرارم، خو اوس نړیواله شمیره 00442212541 د سکایپ له طریقې هم له مرسته تماس نیولې شي. radio.azadi او د واتس اپ شمیره بیا وایم 00442212641. اوریدونکو له روز ځان راو پیژنې. مهرباني کوي صاحب خبري وکي، تاسو په لاين کې یاست لکه چې خبري نه کوي یا زما आवाज نه اوري. بل اوریدونکو ته به ورشو تاسو لکه چې خبري ونه کړې. ځان راو پیژنې ازادي رادیو، مهرباني کوي خبري وکي ازادي رادیو ده.
سلامونه امید چې نیو مانی زرشا مظلوم یار د هلمند ولایت څخه تاسو سره د ټلیفون پر لیکم بخښنه غواړم.
مهرباني کوئ مظلوم یار صاحب.
د کندوز په شریکو وخت ریواجی په جنگ اختلاف دولت ولې د زراعت په بخش کې د دوی سره کومک نه کوي چې خانه موږ ته ګټه ورسیږي او خانه نړۍ ته ګټه ورسیږي؟ څوک چې کوي پلان ولري، کوي اداره ولري، هغه کولی شي چې دا مشکل حل کړي. آیا دوی یو کوي پلان لري چې ملت ته کار پیدا کړي، ځوانان پر کار کړي؟
بله ډیره مننه مظلوم یار صاحب. کور دی ودان بل اوریدونکو له رو تاسو هم ځان راو پیژنې ازادي رادیو، مهرباني کوي خبري وکي ازادي رادیو. دا څه مشکل شته په ټلیفون کې؟ اوریدونکو زما आवाज نه اوري کنه په لاين کې شته، خبري وکي. خو خیر اوس په ورشو ملمنو ته د دوی ټلیفون هم لکه چې قطع شو. لومړی که ساپای صاحب تاسې مظلوم یار صاحب ته ووایاست چې
مظلوم یار صاحب د سوال په جواب کې باید عرض وکړم، همدا هیله چې د ده ده همدا هیله زموږ هم د مشرانو نه، د نوي واکمنانو نه، چې دوی دنیا سره خپل ولس سره روابط جوړ کړي، د حکومت پایې ټینګې کې نظام جوړ کې. تر اوسه خو دوی خپل هم وایي چې مونږه موقته اداره ده، دا لنډمهاله ده، نو ټول نهادونه باید په کار بنا وکړي، لکه د زراعت او کرنې په برخه کې، همداسې چې دی ورور وویلې په جوړونو په برخه کې، د سړکونو، همداسې د برق په حساب کې. دا اوس د خان آباد ولسوالۍ قریب 50% ټول وطنوالو ته معلومات د وارداتي برق نه لري. همداسې اختاش ولسوالۍ مکمل برق نه لري، اختاش ته معلومات ده هر چی کې برق وجود نه لري، کلبات برق نه لري، قلایزان نه لري، نور شاوخوا کې.
صفای صاحب، آیا په دغه ولسوالۍ کې چې تاسو نمونه واخیستل په دې ولسوالۍ کې مخکې برق و چې اوس نشته؟
نه، دوی سره وعده شوي وې، بعضې کارونه ورته شوي دي. یو څو فیصده نور نظام لاړو، دلته بدلون راغی، اما کارونه په ټپه ولاړ دي. خلک سختو ستونزو سره مخ دي. ژمی سوړ راغی، تقریبا یو میاشت د نورو ژمو نه مخکې راغی. نو سون مواد قیمته دي، لکه غاز او همداسې لرګي، همداسې تیلو، پترولو، ډیزل، د هر څه دپاره قیمتونه پورته تللي. خلک ډېر په هغه دي، په تشویش دي.
بله، اختر صاحب، تاسې څه وایاست؟ اورېدونکي وویل چې طالبان باید پلان ولري، یا د دوی حکومت باید پلان ولري او خلکو ته تشریح کړي چې څه کوي څه نه کوي. آیا دوی تر اوسه پورې په کندوز کې څه ویلي دي؟ البته موږ غوښتل چې په دې خپرونه کې د طالبانو یو استازی، یو چارواکی ولرو، خو متاسفانه په دې بریالي نه شو. تاسې معلومات لري چې دوی تر اوسه پورې خلکو ته څه ویلي دي؟
ښه دا وه چې چاروان صاحب چې د کندوز د چارواکو د میسوب په دې خپرونه کې برخه یې درلودله، خو په هر صورت باندې داسې ټولو وطنوالو ته معلومه ده چې کندوز ولایت د افغانستان په سطحه د ټول افغانستان کندوز په نامه یادېږي. یعنی دلته زراعتي ځمکې ډېرې زیاتې دي، اوبه موږ ډېرې زیاتې لرو. موږ تقریبا د خان آباد سینده، د کندوز سینده، همداسې د کوکچې سینده، د مختلف کانالونه کې نبدل کېږي او ډېرې ځمکې خړوبه کوي. دا اوس په خان آباد او د مرکز د کندوز کې د څلوېښت زره هکتاره ځمکه ده. تقریبا د خان آباد ولسوالۍ، د اختاش ولسوالۍ، د ګلپتې ولسوالۍ او د کندوز مرکز لیدل مادیاری کېږي. او دا پروژه د افغانستان په سطحه باندې یو له مهمو پروژو نه ګڼل کېږي.
اختاش صاحب، دا پروژه خو په تېر حکومت کې بشپړه شوه او افتتاح هم شوه. فکر کوم چې د کوکچې د سین پروژه دوی د اوریدونکو منظور داده چې آیا اوسنی حکومت د پراختیایي چارو لپاره کوم پلان لري؟ تاسو ته تر اوسه پورې څه ویلي دي په کندوز کې چې دوی څه کوي یا څه نه کوي؟
نه، تر اوسه پورې حکومتي چارواکو د زراعت په برخه کې داسې واضح خلکو ته مونږ څه نه ده اورېدلي چې ویلي چې مونږ د زراعت په برخه کې دغه پلانونه لرو. البته دغه
اختر صاحب، مننه. یو اوریدونکی لرو، وګورئ چې دوی څه وایي، بیا به تاسو دواړو ته درشو. مهرباني کوئ، آزادي راډیو، مهرباني کوئ. صاحب،
بله، سلام علیکم.
وعلیکم السلام، له کوم ځای خبرې کوئ؟
مننه، د کندوز له مرکز څخه تاسو سره په کرخه
کې. ښه صاحب، مهرباني.
خبره خدا دا چې زیات مشکلات دي د نوي حکومت پر اتک سره. موږ زه خپل یو تن خون کایو چې د صد د میاشتې معاش ولا شوه او نور معاش نشته. هم دا ډول هر څوک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، د روغتیایي ستونزو سره مخ دي. دا د ژمی پر رسیدو دی، په کور کې هیڅ سامان نه لرم.
نو بیا گزاره څنګه کوي چې معاش نه لري؟ تابن چې یو معلم به نور جایداد هم نه لري، څنګه گزاره کوي؟ یا نور خلک څنګه گزاره کوي؟ بله،
هیڅ نشته. هغه د یو دکاندار سره مو کې تا چولی و، هم خبره باندې وکړو چې نور لتا سره کار نشم کولای. ټول ښوونکي په دا مشکلو کې ډېر دي په ټولو ولایتونو کې. هغه مې ونه خوړل شي په کار کې، عمر یې پاو. د روغتیا وزارتونه دي، نور خو ټول افغانستان د سکوت سره مخ دی، او دا به هم سکوت شي. نور هیڅ پاتې نه دي، ځکه محصلین اکثره د کار او مزدورۍ لپاره پاسپورټونه جوړوي او بهر ته وځي. بالاخره ښوونکي او استادان به هم دا کاروبار پیدا.
مننه چې ټلیفون مو کو، سلامت اوسې. بل اوریدونکو ته بل جوړسته نوبت ورکو، وس به وګورو چې میلمانه مو څه وایي. ساپای صاحب، تاسو څه وایئ دوی ته؟ ماش ولې نشي ورکولی؟ حال دا ده چې کله چې طالبان واک ته ورسېدل، دا ادعا یې کوله چې فساد له منځه تللی دی او اوس ګمرکونو عاید څو برابره زیات شوی دی، نو دا پیسې چیرته ځي؟
واقعا د دې استاد یا د دې ښوونکي خبره په ځای ده. درست هم داسې ستونزو سره لاس په ګرېوان دي. پیسې خو دوی وایي چې شته دي بانکونو کې او مونږ ته طرزالعمل برابروو. همداسې شاید دوی په سیستمونو کې څه لاس وهل شوی واوسي، یا دوی ته ټوله احصایه نه وي معلومه، د معلمینو خپل د ښوونکو داسې کومه موضوع شته ده. نو کله وایي چې بانک د لارې ورکوو، کله مستقیما به ورکوو، کله وایي پیسې شته دي چې شته خو ورکوي په وخت سره. دا ستونزه خو تاسو هم د همدې ملک خلک یاست، د همدې وطن بچیان یاست، دا استادان یا دا ښوونکي ستاسې ورونه دي، ستاسې اولادونه دي. د دوی باید غمخوري وشي. د دوی حال تاسو ته معلوم ده. دا ستاسو بچو اولادونو ته درس لیک لوست زده کوي. باید دوی کوښښ وکړي تر څو د دې خلکو مالي ستونزې حل کړي. دا واقعا دا خلک ستونزو سره مخ دي. که چېرې دوی دا درې څلور میاشتې معاش ورته نه رسولی چې نور هم ونه رسېږي، لکه هماغه د محصلینو غوندې، دوی به هم دا وطن ترکوي، دا وطن به مجبوره نه پرېږدي، بله خوا ته به مخه کوي. او نورو ځایو کې هم هغه قدر او قیمت د افغانانو نه دی پاتې. هر ځای ځورول کېږي، لکه ایران کې، په همداسې په پاکستان کې، ترکیه کې. زمونږ افغانان د ډېر بې عزتۍ سره مخ دي. باید د دې خلکو عزت او عفت دپاره کار وشي. دلته لا زحمت ته ضرورت ده. نو هیله ده چې د مشرانو دوستانو واوري، د خلکو ستونزې حل شي.
بله، مننه اختر صاحب. دا د طالبانو حکومت لکه مخکینی حکومت چې درې درې نیم لکو ځواکونو ته هم معاش ورکاو، هغه هم نه لري، یعنی دومره کسان نو له معاش نه هم بېغمه دی. او کله چې معاش نه ورکول کیږي، دا خو په ټول اقتصاد باندې تاثیر لري. نو په دې حساب باندې د اوسنۍ اقتصادي بدې وضعې ملامتي هم په دوی باندې اچول کېدای شي. که یو معلم معاش ونه لري، هغه به له دوکاندار نه څه اخلي؟ که یو مامور معاش ونه لري، هغه به څنګه سودا اخلي؟ نو په نتیجه کې د دوکاندار نانوای د ټولو کاروبار خراب شو. څه توقع لري چې دوی باید دا مسله څومره جدي وګڼي او څومره ژر یې حل کړي؟
ما بیگا د تاسو د سوال په جواب کې داسې ووایم چې ما بیگا د مالیې وزارت د ویان ته یو خبري ناستې له اریانا سره درلودل، اریانا تلویزیون سره. هغه وویل چې انشاءالله په یوه هفته کې به مونږ د دوه میاشتو، البته د سنبلې او د میزان د میاشتو معاشونه د ټولو مامورینو او د معلمینو به مونږ اجرا کوو. دا د دې خبره وه چې ما واورېدله. په ټوله کې کاروان صاحب، اقتصادي وضعیت په افغانستان کې یو عامل دا ده چې دغه نوی حکومت دنیا تروسه پورې په رسمیت نه ده پېژندلی، او له بلې خوانه کې هغه نه نیم میلیارد ډالر کې د افغانستان بودیجه وه، د افغانستان سرمایه وه، هغه د امریکا حکومت هغه کنګل کړې ده، هغه نه پرېږدي. امریکا مونږ سره دوه رقمه ظلمونه
کوي. لیکن اختر صاحب، هغه پیسې د دې لپاره نه وي چې تاسې مصرف کوي، بلکې هغه پیسې د دې لپاره وي چې د افغانوی پښتوانه وي. که چېرته هغه پیسې نه وي، نو افغانوی ارزښت به اوس چې نیوي او پنځه نیوي ته رسېدلی دی، دا به پنځه سوه ته د ډالرو په مقابل کې ورسېږي.
سروان صاحب په هماغه مستقیما تاثیر کوي، په زه باندې، په دغه بودیجې باندې تاثیر کوي. اوس نو هغه پیسې خو پشتیبانه وه. اوس طالبان د ما په نظر باندې هغوی مجبور مکلف دي چې یو څه نا څه پیسې د احتمالي واقعاتو لپاره هغوی په خپلو بانکونو کې کوم مواعد چې راټول کړي دي هغه وساتي. نو که چېرې هغه پشتیبانی وي، نو طالبان د ما په نظر باندې هغوی دا حکومت کولای شي چې دغه پیسې مامورینو ته کوم معاشونه چې دي پاتې دي هغه ورته ورکړي. په ټوله کې دا فقط دوه میلیونه دي چې یو هغه پیسې کنګل شوي پیسې به ورکړي، هغه د افغانستان د خلکو پیسې دي هغه باید په دنیا غواړي چې د افغانستان له خلکو سره بشري مرستې وکړي او د بشر په سترګه ورته وکتل شي. دا پیسې خو د طالبانو نه دي، البته هلته ډېرې پیسې دي اشرافي پروژو وې.
د انکشافي پروژو پیسې هلته نه وې، خو خیر پر حال ډېره مننه. د انکشافي پروژو پیسې نه وې، بلکې د هغه پیسې دي چې د افغانستان حکومتونو هر کال زیرمه کولې چې د افغانیو پښتوانه ورسره لوړه شي. پر حال د صافی صاحب تاسو ته درځمه، تیر کال د افغانستان ډېرې برخې وچکالیو وځپلې، آیا په کندوز کې هم د وچکالۍ اثرات وو او که نه؟
وچکالۍ اثرات په مورد کې تیر کال ډېر کم دي، کم اثرات محسوس کېدل او زیات نه. هغه للمي ساحو کې څه پیداوار باندې خلکو اغیزه کړې وه، او لنډې عادي ساحو کې چې نارونه کې اوبه وي خلکو ته صحیح رسېدلي دي او سیستم هم صحیح دی. اوس لکه مخې ستاسو وویل هلته کار شوی دی، نو اغیزه کمه وه، دومره زیاته نه محسوس کېدل لکه نورو جنوب غرب او ځای کې نورو ځایو کې چې لیدل کېدل.
نو طبعا چې وچکالی هم نه وه یا ډېره کمه وه، حتما به د زراعتي محصولاتو حاصل هم ډېر زیات و که څنګه؟
محصولات ډېر ښه وو، محصولات ډېر ښه وو، هم د غنمو محصولات ښه وو او هم د دویم حاصل د وریجو د شولو دا دوه حاصله د کندوز ولایت غټ پیداوار دی. خو بدبختي دا ده چې کله د زارعینو یا د دهقانانو بزګرانو غله تیارېږي ډېر په ټیټ نرخ باندې ځي مارکیټونو ته، او بیا کله چې د لاسه لاړله دا نرخونه یو دم پورته شي، هغه بازارونه او مارکیټونه استقرار نه لري. بیرته چې خلک رانیسي ډېر په ګرداف او دوه چنده درې چنده پیسو باندې، دغه علت ده چې د دهقانان هم ډېر شاته پاتې دي او دوی پرمختګ کولی نه شو. دوی ته ډېر ضرورت ده چې حکومت ښه پلانونه برنامې ولري، دوی ته یوریا کوټ کیمیاوي سره همداسې ډی پي او فصلي تخمونه دوی ته ورسوي وخت په وخت، او د اوبو په سیستم کې ورسره همکاري وکړي. ډېر نارونه شته دي چې هغه د دانو پخولو ته او سربندونو جوړولو ته ضرورت دی، باید دوی ته کار وشي. بعضې سړکونه خراب دي چې باید مارکیټ ته دوی خپله غله په وخت ورسوي. نو غلې او دانې ښې دی، دلیل یې همدا ده چې دوی نه ډېر په ارزانه په هغه فصل کې د لاسه لاړ شي او بیا پسته سره نرخونه یو دم جګ شي، بازارونه مارکیټونه استقرار نه لري، دلته خلکو ته ستونزه پیدا شي.
بله ډېره مننه. اختاش صاحب، د طالبانو له وخته رسېدو سره تاجکستان خپله پوله بنده کړه، آیا اوس د شیرخان بندر له لارې تجارت شته او که نه؟
بله، او د شیرخان بندر له لارې تجارت شته، تجارت شته، تجاران دي راځي، تګ راتګ کوي، خو په هغه پیمانه کې پخوا وو، په هغه پیمانه نه ده.
دلیل یې څه دی؟ د تاجکستان له خوا خنډونه دي او که له دې خوا څه نشته؟
د فکر کوم چې د تاجکستان له خوا یو څه ناڅه خنډونه هلته شته، نو دونه زیاته راکړه ورکړه په شیرخان بندر کې نشته ده.
مننه، سلامت اوسه. صافی صاحب، که تعلیم برخې ته راشو، په کندوز کې څنګه ښوونځي ټول د نجونو او هلکانو فعال دي، پرانستل شوي دي پوهنتونونه، هر څه او که نه مشکلات شته په دې برخه کې هم؟
بله، ډېره ښه پوښتنه مو وکړه. دلته په دغه ښوونځیو په مورد کې رښتیا دغه نږدې وختو کې د نجونو مکتبونه فعال شوي دي، د هلکانو مخکې نه فعال وو، او همداسې دولتي پوهنتونونه بند دي. دوی وایي چې موږ ته بودیجه نه لرو، او کوم خصوصي پوهنتونونه چې دي هغه شروع دي. او د معارف برخه کې دغه کچیر ډېر چې جنوکۍ او هلکان ښوونځیو ته ځي، خو ډېر علاقه کمه ده، استادان نه تشویق کېږي، استادانو ته ښوونکو ته معاش په وخت نه رسېږي. همداسې د زده کوونکي هم ډېر په بې علاقې سره روانې مکتبونو ته او ښوونځیو ته. د دې دلیل دا ده، دا حکومتونه د مور و پلار حیثیت لري. کله چې مور و پلار لکه ښوونکي او زده کوونکي چې د اولاد وګڼي، دوی تشویق کړي او دوی حمایه کړي، هماغه دوی علاقه نیسي. دا چې دوی نه تشویقېږي او معرفت توجه کم ده یا د بدلونونه باندې ډیر وخت نه دی تیر شوی. د دې نه بعد به زه نه پوهېږم چې پلانونه لري نه لري. پوره پوره خو داسې
ساپای صاحب تاسو ویل چې پانتونه په دې دلیل بند کړی دي چې دوی بودیجه نه لري. بودیجه نور خو نو څه ده، خو یو د استادانو معاش به ورکوي، نور نو هلته څه مصرف لري؟ او که په دې شکل سره بند پاتې وي، تاسو په خپله مخکې اشاره هم وکړه، محصلین زړه توري کېږي، ځي نورو خواو ته، له درسه وزي دي تل لپاره. اوس چې یو شاګرد یو محصل لاړی ایران ته یو کال یې تیر کړو، یو کال پس ممکن په دې پوهنتون کې بیا یې زړه ونه لګېږي چې په پوهنتون کې درس دوام
همداسې. دوی دغه د پوهنتونونو دولتي پوهنتونونو پیسه کې درې دلیل وړاندې کوي. یو وایي چې موږ بودیجه نه لرو، بل وایي اکثره ودانۍ نیمکاره دي، هغه کارونه په ټپه ولاړ دي، هغه شروع نه دي، تکمیل شوي نه دي. دوم دوی فکر کوي چې د یو تعداد نجونې او هلکان دوی په لیلیو کې اوسېدل، هغه دپاره مصرف نه لرو یا بدل شي مصرف نه لرو. په دغه حساب دوی د پوهنتونونه تر اوسه نه دي فعال کړي. بل د معرفې په مورد کې دوی د نصاب د تغییرېدو په هکله څرګندوي، نو هغه د نصاب د تغییرېدو هم ډېر وخت غواړي، او دوکانه ګرمه روان نه دي دا کارونه. خاصهغسې په هغه کې دي، نو په دورایي کې قرار لري.
یعنی که نصاب د دوی په طبع برابر نه وي، خو خلک دي درس نه وایي، دا اوس دلیل کېدای شي.
بله موضوع دا ده، ستاسو سوال صحیح وانورې د تلیفون خط وصل شو. د پوهنتون درسونه جدید دي چې زنجیري شکل لري، یو بعضې سمسترونه چې تکمیلېږي ورپسې نور شروع کېږي، یو بل سره هغه لري تړاو لري. د دې نه خلک بې برخې دي، بیا هغه درسونه تېرېږي، هغه د دې نه ګډوډ کېږي. محصلینو سره چې ما خبرې کړې وې، هغوی وایي چې دغسې یو ستونزه موجوده ده.
بله سلامت اوسئ، مننه. تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. د خبرونه د کندوز په باب ده. د کندوز دوه مخور قدرت الله صافی او ضیاءالحق اقطاس زموږ مېلمانه دي. اوس بیا هم تاسو اوریدونکو ته نوبت درکوو، او تمه ده چې خبرې سره وکړی شو، تلیفون هم کار وکړي. مهرباني کوئ.
السلام علیکم سروان صاحب محترم، از محمد خان مبارز شرمنده سره په تماس کې.
مهرباني کوئ مبارز.
ما د محترم ملمن څخه یو څه پوښتنې دي. اول دا چې په کندوز کې مالداري په کم حالات کې ده، لږ شوې ده، ډېره شوې ده؟ او بله پوښتنه مې په دې صدا ده چې په زراعت بخش کې کندوز کې کومه کښته ډېره کره کېږي، یعنې وریجې، جوار، غنم، څه شی ډېر کره کېږي؟ او بل هغه د طالبانو سره کوم به د مخکنی حکومت وسایط ورپاتې دي، وسلې ورپاتې دي؟ طالبانو تر کومه بریده حفاظت کړی دی؟ در په دره دي، سره یوځای کړي دي، نیری کړي؟ او ستاسو مې یوه دا غوښتنه ده چې نور مثلا هغه پخوانی دښمني د افغان ملت او مجاهدینو سره مه پاله. ستا خبرې ډېر تبعیض لري سروان صاحب، محترم لږ ځان اصلاح.
صحیح ده، ډېره مننه، تبعیض لري. بل اوریدونکی لرو، ځان را وپېژنئ. آزادي راډیو، مهرباني کوي. نه ستاسو ټلیفون کار نه کوي. د سکایپ له طریقه یو اوریدونکی دی، دا زنګ هم د سکایپ و خبرې وکړي. مهرباني کوي صاحب، مهرباني کوي. نه متاسفانه چې
ونه.
مهرباني.
سلام صاحب، من مننه څخه مننه د کندوز په باره کې د چې جمعي هم ده او نظام هم ده.
لطفا د هغه د لاډ سپیکر دی او څه ټیټ کړه چې زما آواز ستا آواز هم سره مکس کیږي، بیرته دوباره منعکس کیږي.
په دې هیله چې اوس ما آواز سم شوی.
مهرباني.
دا چې جمعي هم ده او نظام هم ده، سه سکوت شوله، ګډوډي زیاته شوله. د کندوز په لرې پرتو سیمو کې د صحت په باره کې کوم کار شوی دی؟ او یا ته به ستونزې موجودې وي که نه؟ د صحت په باره کې کلینیکونه خلاص دي او که به هم بند دي په بعضو سیمو کې؟
ښه، ډېره مننه، سلامت اوسئ. اوس به ورشو درنو مېلمنو ته. اقطاش صاحب، لومړی د مالداري په باره کې مبارز صاحب ته ځواب ورکړئ. دی وایي چې که چېرته انتقادي پوښتنې وسي، نو د طالبانو سره دښمني ده. په پخواني حکومت له چارواکو سره چې مو کله دا رقم خبرې کولې، انتقاد به م پې کوو یا به م داسې پوښتنه کوله چې د دوی نیمګړتیاوی بیان دی لوغه بنه ویل چې دا خو مخالفت ده، لیکن طالب چارواکي عموما چې کله کوم پښتانه د دوی په تبه برابر نه وي هغه دښمنی ګڼي. مهرباني وکړئ د مالداری په اړه اول نظر څرګند کړئ.
پټوله کې یعنی مالداری کې پخوا او اوس کوم تغیرات نه راغلي، یعنی خلک اوس هم د کندز په مختلفو ساحو کې هغه ساحو کې چې هلته مالداری د پخوانه رایج وه هلته اوس په خپل حال باندې پاتې ده. داسې کوم خاص
نه تغیر شاید لدی درکه په دې ورستیو څو لسیزو کې په ځینو سیمو کې د مالدارو د څړځایونه یا الفچر د ځینو زورواکانو غصب کړي او زراعتي ځمکې جوړې کړي، په کندوز کې دا کار شوی دی او کنه؟
بله په کندوز کې دا کار شوی دی. بعض مالچارونه چې په کندوز کې وو هغه د بعض زورواکو لفانه غصب کړي دي، نو دا کار په کندوز کې هم شوی ده. ولې مالداری په خپل حال باندې ده،
کمه شوې نه ده،
ماشاءالله زیاته شوې ده. نه کمه شوې نه ده، مالداری شته.
بله ډېره زیاته مننه. ښاغلی ساپای، که د کلینیکونو په اړه تاسې ځواب ورکړئ، آیا روغتیایي مرکزونه او کلینیکونه ټوله فعال دي؟ په وروستیو کې نړیوالو اندېښنې ښکاره کړې وې چې ډېر کلینیکونه به بند شي یا ځینې بند شوي دي په ټوله افغانستان کې، په کندوز کې څنګه؟
بله، هغه د ورور د سوال په جواب کې د کندوز په لرې پرتو سیمو ولسوالیو کې په رښتیا سره هغه کلینیکونه صحیح موجود دي او تشکیلات ورته لرو، اما د دوا او د درملو کمبود ده. همداسې چې د ښوونې او روزنې یا د لوړو تحصیلاتو په مورد کې موږ تاسې بحث وکړو، دوی ته هم په وخت ماشونه نه رسېږي. هغه قراردادونه د وزارت صحت د بعضو موسساتو انجوګانو سره شوي، انجوګانې په وخت دوی ته مطابق د همه قرارداد نه پیسې رسوي ماشونه او نه ورته د دوا او درمل رسوي. هلته په کلینیکونو کې هم ډېرې ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي، خلک مشکل سره مخ دي دا ستونزو سره. او نور کلینیکونه هر ځای کې موجود دي، خو امکانات او اکمال لږ نادرسته ده.
مننه اختر صاحب. د مبارز صاحب په پوښتنه کې یوه برخه دام وه چې په کندوز کې څه ډېر کرل کېږي؟
په کندوز کې په ټوله کې زیات غنم کرل کېږي او همدارنګه شولې ډېرې کرل کېږي چې وریجې لاسته راځي او نور ترکاري مثلا دا کرل کېږي، خربوزې کرل کېږي او
یو وخت پنبه هم ډېره کرل کېده. اوس ولې تاسې یاد نه کړه؟
پومبه اوس هم کرل کېږي خو متاسفانه چې ډسپنسر شفاخانه ډسپنسر
شرکت
هغه له ډېره وخت غیر فعال ده او فعالیت نه لري، نو په دې وجه باندې دا زارین دومره زیات هغه نه کوي چې پومبه وکړي.
ډېره زیاته مننه. ساپای صاحب، بل مسله بل پښتنه دا و چې د پخوانی حکومت څخه پاتې وسلې او وسایل تر څه حد پورې خوندي دي؟
هغه خو د اوسني چارواکي وایي چې موږ ټول خوندي کړی دي او بعض وخت موږ وینو په خپلو سترګو چې دغه خرابه وسایط لکه زری پوشونه دي، قسمه قسم دا هر ځای چې دي لري پروتو سیمو کې اگر اټولي یا بل څه کنکشن کړي د کندوز قلی اردو ته راوړي او زه په ځای کوي هم دا وسایط پر اټولي دوی کې دي او د خلکو هیله هم دا چې دا بیت المال ده، دا د افغانستان آینده دارایی ده، دا باید ډیر په امانتداري ډیر په امین شکل دا ټول راټول شي. یو زره د دې ځای او بیا ځای نشي کوم چې عوارض لري هغه پرزې ورته موجودې دي، قلي اردوګانې پرزې لري، هغه باید ټول ترمیم شي، جوړ شي، مسلکي خلق شته دا دې راوغواړي او هیڅ باید بې ځایه نشي. د خلکو توقع هم همدا ده، ولس ټول همدا غواړي
چې خو قوی اردو لري او خو وسایت لري او چې به ځای نشي.
بله ډیره مننه اختر صاحب. په کندوز کې خلک د نورو ولایتونو په شان له ورزش او سپورت سره هم ډیره مینه لري. په کندوز کې په ورستیو کلونو کې خصوصا کرکټ ډیره وده کړې ده، فوټبال هم ډیر مینه وال لري، او نن سبا په کې بزکشي روانه ده. که په دې اړه زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې خلک دغو سیالیو ته څومره ځي او څومره یې په علاقه ویني؟
خلق زیاد علاقه مند دي او دغه ورزش په هر برخه کې دا کرکټ دا والیبال دا فوټبال دا بسکشي دا او کوم نور ورزشونه دي، نو نورمال هغه دا د نورمال په توګه دوام لري. نو داسې کوم خاص هغه تغیرات چې وایي چې په ورزش برخه کې راغلي چې خاص تغیرات نه دي راغلي؟
سپه صاحب مهرباني. بله اختر صاحب،
په ټوله کې د ورزش په برخه کې باید نور هم کار وشي. یعنی ځوانان علاقه مند دي چې ورزش میدانونه ورته جوړ شي او هغه د کوم سهولتونه چې د ورزش لپاره دي هغه د ځوانانو توقع ده. دا کار باید دغه حکومت باید د حکومت مسؤلیت ده چې دا کار باید وکړي.
ډېره مننه ساپای صاحب. که تاسو د رسنیو په ارتباط ووایاست چې فعالیت یې د پخوا په شان دی، څه تغییر پکې راغلی دی؟
نه، رسنیو خو د رسنیو په مورد کې باید زه عرض وکړم د پخوا په شان نه دي. رسنیو باندې ډېر محدودیتونه لګول شوي. د هر کارمند یا خبرنګاران چې موږ ګورو هغه ته ازادي نه لري لکه مخکې چې و، او زیاتره مسایلو سره څوک نه شریکوي، څوک حاضر نه دي دوی ته سوالونو ته جواب ووایي، خلکو ته جواب ووایي، خلکو ته په وخت اطلاع رسانی وشي. دا کار په واقعیت سره محدود دی، هغه مخکینی حال نه دی. مخکې بعضې محدودیتونه وو، کله چې به چارواکو غوښتل بعضې خبرې ملت ولس غوږو ته ورسېږي رسېدې، بعضې به سانسورول یې. اوس نو بېخي زیاتې هغه دي سانسور دي، او دوی شکایت لري هم دا کوم همکاران چې دي رسنیو چې موږ سره باید وګورو.
بله دا شکایت خو خیر دا خوشته په دې کې خو هېڅ شک نشته، لیکن دا اوس چې آیا کومې راډیوګانې چې مخکې فعاله شوې وي هغه ټوله اوس لا هم خپرونې لري او که بندې شوې دي؟ په ځینو ولایتو کې ډېرې راډیوګانې، تلویزیونونه، ورځپاڼې یا جریدې چې پخوا وي هغه نورې نشته.
دلته تقریبا یو دوه الا درې راډیوګانې فعالې دي، مخکې پنځه شپږو ته رسېدلې. اوس نو پنځوس سلنه رسنۍ بند دي او پنځوس سلنه خوشې دي. امکانات محدود دي او خبرنګاران هم بعضې تللي دي نشته، او یو څه په کار په هرات کښې هم دي. دا خلک تر اوسه داسې اوچته قدم نه اخلي.
بله ډېره مننه. که بیرته د اقتصاد برخې ته راشو، کندوز چې اختر صاحب تاسې هم ورته اشاره وکړه چې ډېر امکانات لري اقتصادي، خصوصا د وروستیو وختو کې چې کوم کانالونه جوړ شول، د هغه سره ډېرې کرنیزې ځمکې خړوبې شوې. د دې لپاره چې خلکو ته کار پیدا شي، اقتصاد ښه شي، څه باید وکړي؟ د طالبانو حکومت نه تاسې څه غوښتنه لري؟
طالبان حکومت نم غوښتنه دا ده چې دوی په ټوله کښې ارزیابي وکړي د ټول ولایت په سطح باندې کومې پروژې چې ډېرې ګټورې دي د ولایت په سطح باندې باید په هغه باندې کار وکړي. مخصوصا د اوبو په برخه کښې چې دلته ډېرې زیاتې اوبه موږ لرو، د اوبو مدیریت باید قوي شي او د اوبو لپاره ډېر زیات کار وشي. او بله دا ده چې د کندوز کښې ډېرې ښې للمي ځمکې موږ لرو، د هغوی لپاره باید د سیلابونو د جلوګیري په خاطر باندې چې دلته ډېر زیات سیلابونه را ځي، نو د هغې لپاره باید هغه سرسبزي هلته په غرونو کښې زیاته شي، د هغه لپاره کار وشي. نو په ټوله کښې موږ په مختلفو عرصو کښې د انکشافي پروژو ته موږ ضرورت لرو چې له یو خوا نه کاریابي خلکو ته پیدا شي، او له بلې خوا نه دا گټور سامان دي چې یو نه فهم دولت سره کیږي او هم خلکو سره کیږي.
بله ډېره مننه صفای صاحب، تاسو څه وایست؟
بله اوس د اختر صاحب خبره تاییدوم، که چېرې ښه پلانونه ولري په بېلابېلو برخو کې خدمات عرضه شي او خلکو ته به یو خانه کار پیدا شي، بل خانه به د زراعت په برخه کې پیداوار زیات شي، همداسې د مالداري برخه کې اختر صاحب وویل هغه غټ مالداران خو صحیح ده، مالونه به په خپل حال وي، دا وړه مالداري چې انفرادي وه هر کور کې به یو غوا وه شیدې به وي، دا جنګونو داسې کړه دا خلک چې وې ځپل چې مالداري نه شوه نور ساتلی، د سر پناه دپاره ځای نه درلود، مالداري ډېره هلته کمه شوې ده په مجموع کې، په کندوز کې مالداري ډېره کمه ده، مالداري په هغه شکل نه ده چې مخکې وه، دا جنګونو خلک ډېر ځپلي دي، خپل ځانونه ایله په جنګونو کې فنا کول، مال به تی پاتې وږی به اخر به هلاک شو کېنه، داسې موضوع روانه.
بله ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. د خبرونه کندوز ته ځانګړې ده، د کندوز دوه مخور ضیاء الحق اقطاش او قدرت الله صاپی زموږ میلمانه دي. اوریدونکو ته مو قسم ډیر وخت ورکاو خو متاسفانه ټلیفون مو ډیر کار نه کاوه، په دې وروستیو شیبو کې به بیا یو اوریدونکی واورو چې څه وایي. مهرباني خبرې
وکړئ. سلام او میلمنو ته سلام او ټول اوریدونکو ته سلام.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
کاروان صاحب دلته خوشی اوس څوک خپل حقوق غواړي کنه، نو هغه په جواب کې دا اسلامي امارت وایي چې تر اوسه پورې خو مونږ کا په رسمیت نه دي ځندلي، لکه تعلیم سو، لکه اقتصاد سو، لکه یو بندي په دوی سره بندي یا موقتی یا غټ هلته نه ډوډۍ نه بستره نه څه، هغه وایي وروره مونږ سره هیڅ وسایل نشته، چې کله مونږ تا خلکو وپېژندلو بیا به مونږ تاسو ته حقوق درکړو، نو مونږ دغه وایي
سلامت اوسئ. ساپی صاحب دوی ته څه وایي؟ دا صحیح بهانه ده چې دنیا یې په رسمیت نه پیژني نو خلکو ته ډوډۍ نه ورکوي.
ورور په مورد کې باید زه عرض کړم، وروره مونږ تاسو خپل یو لوی هیواد یو، مونږ عواید لرو، دلته ګمرکونه دي، دلته بېلابېلو برخو نه مونږ عواید راټول، مونږ د وږی هیواد نه یو، غریب نه یو، چې دا صحیح راټول شي دا ټولو برخو ته رسیږي، دلته ورته پلان پکار ده، مصرف پکار ده، د دې خلکو دستګیري پکار ده، هر څه مونږ دا الحمدلله لرو، مونږ د طالب نه بیل نه یو، طالب نه مونږ نه بیل نه ده، دا زمونږ ورونه دي، دا زمونږ اولادونه دي، زمونږ دوی نه تقاضا ده، دا تمام ده چې دوی بېلابېلو برخو کې ښه پلانونه ولري او خلکو ته خدمات عرضه کړي، خلکو ته رسیدګي وکړي او د خلکو ستونزې حل کړي. تر اوسه خو دوی د جنګ سره مخ وو، اوس د لوی مسؤلیت په غاړه ده، د ملت د ولس د ماشوم نه تر ښځو پورې، تر نارینهو پورې، تر سینګیرو پورې، د صحت په برخه کې، د معرف په برخه کې، عالي تحصیلاتو برخه کې، مونږ هر څه لرو، مونږ به دنیاوالو ته لاس نه ځینې باید کېننو، مونږ او تاسو باید په خپله اقدام وکړو او په خپل ځان به ځان باسیا کړو، مونږ او تاسو ځینه ناداره نه یو، لکه دا ورور څه فکر کوي.
بله ډېره مننه. که لنډ ښاغلی اختر صاحب تاسو راته ووایاست چې د کندوز په تاسو منطقې ته نږدې، یعنی په خان آباد کې د یو بند کندوز درلود چې کندوز ته یو وخت برېښنا ورکوله، او په دې وروستیو کې حکومت ویلي وو چې په دې بند باندې کار کوي، آیا کار پې شوی دی او کنه؟
بله او دغه بند چې اوس په خان آباد په ولسوالۍ کې ده، دا د دوم بند په نامه باندې یادېږي، د خان آباد په ولسوالۍ کې دا دغه بند د $50 میلیونو په ارزښت باندې له یو شرکت سره قرارداد شوی وو، او عملاً هلته د توربین د کندنکاري لپاره کار پرې باندې روان وو، نو متاسفانه چې هلته دغه کار په هماغه وخت کې یو کال وړاندې، له دغه تحول نه وړاندې یو کال وړاندې په دې باندې کار روان وو، خو تم تخنیکی مشکلات پیدا شول چې بیا یو ارزونه د دې بند شي، نو په دغه نسبت باندې بیا دا کار یو څه ناڅه ودرېده، او تر اوسه پورې هغه په ټاپه باندې ولاړ ده، که چېرې دغه بخت ورغول شي تقریبا 10 میګاواټه د برق تولید لري او د خان آباد ولسوالۍ زمونږ د مرکز د کندز کې د مشکلات ان شاء الله دغه بند اضافه کوي، خو فعلا کار هلته جریان نه لري.
ډېره زیاته مننه ښاغلی ضیاءالحق اقطاش او قدرت الله ساپۍ چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. د ازادي راډیو خپرونې دوام لري.
غم جنگ کا تو بار بار دزمازے والی نہ معلومی